دا مشال اډیو دا محل په پیښور کې د غرمي 12 بجې دی. دا مشال اډیو په دې خبري سات کې دی ترتازه ګل آیاز او انیسا اجمل هر کله وای په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. اول خبرونه له انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په کابل کې 14 شوی چې د یني شاهدانو په وینا درې تنه پکې وجل شوی دي. د شمالي وزیرستان په شوال کې د ډرون برید په نتیجه کې لږ تر لږه 15 وسلوال وجل شوی دي. او د ترکمانستان سرکاري میډیا پر ویلي دي چې د هیواد حکومت 1200 قیدیان بخلي دي. او وسته خبرونه تفصیل په افغانستان کې پولیس وایي چې د کابل هوایي ډګر سره نږدې له بهرنیو ځواکونو سره په یو ګاډي برید شوی چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مرګ ژوبلې د کرش میرو په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي، خو عیني شاهدان وایي چې په پیښه کې لږ تر لږه درې عام وګړي وژل شوي دي. د افغان پولیسو ویان عبادالله کریمي ویلي دي چې وسلوالو کابل ایرپورټ ته په لوی لارې او د نیټو له دفتر سره نږدې د بهرنیو ځواکونو په ګاډي برید کړی. د نیټو یو چارواکي بیا ویلي دي چې په فوري داسې معلومات نشته چې ګنې وسلوالو د ائتلافي ځواکونو ګاډۍ په نښه کړې دي. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. پرون په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې د کاشغر گوادر کوریډور دې په زړه نقشه جوړ کړل شي. د کاشغر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه ټول ګوندیز غونډه تیر ورځ په د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې رابلل شوې وه چې پکې د مختلفو ګوندونو غړو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې دې له پښتنو سیمو څخه تیر کړل شي. په دغه موقع د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خند چول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کومبل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خند چوي.
دا په داسې حال کې دا چې د تیرې شروع په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د ټولګوندیزې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرند امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 وسلوال وجل شوی دي. خبري ایجنسیانو د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي او شمیر بهرني وسلوال چې ګمان کیږي عربیان دي وجل شوی دي. چارواکي وایي چې بی پایلټ الوتکو په شوال کې د واړه منډه په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز وشته دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاک افغان لسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسلې دې په فوري توګه هواري کړی شي. پرند په خبر په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان لسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د ستونزو د هوارولو په مخه یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا، فاټا، بلوچستان او د افغانستان څخه د پښتون قوم سیاسي او قومي مشرانو نورو ګڼو کسانو ګډون کړی و. د پاک افغان لسی تړون ویان نثار محمد خان پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
قبایلی زمنګ دا غاړي چې کوم مشران دی غم دلته ناشتي چې ا دا غوی په نوټس کې دا مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټس کې دا خبر راشي چې دا قبایل دا مسایل چې کوم دي دا ولی د دومره وخت نه دی او ولی هلکیږي نه. دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنت په کر خبر تر سوچ موږ دا نوی حل کړي په دوړو هیوادونو کې امن نشراتله.
په دغه موقعه د قبایلي مشرانو بیا وینا وه چې په فاټا کې تر څو اف سی آر قانون موجود وي تر هغې په سیمه کې مثبته بدلون نشي راتللی. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه هغه دیرشو کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي. افغان طالبانو پرون د پکتیا په ختیځ کې سړکونه بند کړي وو او لږ تر لږه دیرش تنه یې تښتولي وو. د پکتیا امنیه کمانډان زلمی اوریاخیل پرون مشال لیډیو ته وویل چې پولیس زیاتره برمته شوي کسان خوشي کړي دي او د پاتې شپږو تنو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي. نوموړی وایي په دې کې حکومتي چارواکي نشته او ټول غریب خلک دي. طالبانو د دې پیښې ذمهواري منلې وه. د برمته شوو خوشي کړل شوو کسانو پړه حکومتي چارواکي مختلفې شمیرې ښایي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د ترکمنستان سرکاري میډیا پرون ویلي دي چې د هیواد حکومت 1200 قیدیان بخلي دي. د ترکمنستان د ولسمشر په حواله ویل شوی چې هغه قیدیانو ته چې په خپلو اعمالو یې رښتینی معافي غوښتې وه بخنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ترکمنستان کې به سبا د آئین کامی روز ولمانځل شي. ولسمشر تیرونې ویانا ته تللې ویل کېږي چې په دې سفر کې د آسټریا ولسمشر سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړې دي. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د فلسطین ولسمشر محمود عباس ته امن یو پرښتہ ګرځولې دي. د دواړو مشرانو په فلسطین کې په ویچیکان مرکز کې لیدلې دي. پاپ فرانسیس د محمود عباس د ستاینه تیر ورځ په یو محل کې د یوې دستوري رستو د روایتي تحفو د تبادلې پر مهال کړې ده. پاپ فرانسیس محمود عباس ته مډال ورکړ او ویې ویل چې دا د امن د هغې پرښتې څرګندونه کوي چې د جنګ بدې جذبې له منځه وړې دي. سپینا ماړې وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلی دی. سپینې ماړې پرون په یو بیان کې ویلي چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر ترسره شوي دي. د رایټرز خبري ایجنسی د راپور له مخې دا لومړی وار دی چې امریکایي ځواکونه د شام په خاوره کې عملیات کوي. د سپینې ماړې د ملي امنیت شورا ویاندي ویلي چې دا عملیات د عراق له خاورې او د عراقي چارواکو په اجازه شوي، خو د شام حکومت ته خبر نو ورکړي. اور استه خبردار چې تمدا نن په مقدونیا کې په زرګونه کسان د حکومت پر ضد په یو لوی لاریون کې برخه واخلي. اپوزیشن ګوندونه نن پلان لري چې په سر خارسکوپی کې مظاهره وکړي چې په اړه داسې فکر کېږي دا به په دې ښار کې تر ټولو لوی مظاهره وي. تمه ده چې د احتجاجونه به تر ډیرو ورځو پورې دوام ولري. مظاهره کوونکي اپوزیشن ګوندونه د میسیډونیا په وزیر اعظم او دغه په کابینې غږ کوي چې له خپلو دندو څخه دې لرې شي، بل خو وزیر اعظم ویلي دي چې له خپلې دندې به لرې نه شي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویبپاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. نن د کابل په مرکزی هوایي ډګر کې بمی چاو دنه شوې ده. د کوټې ټول ګوندی غونډې غوښتنه کړې چې کارګر غبادر کوریډور دی پر ازل لار تیر شي. د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لار بدلولو تاوان څه دی؟ کارپوس د عالم وای پښتنو په مسلو بحثونه شوي.
دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنډ په کرخه باندې تر څو چې موږ دا نوی حل کړي په دواړو هیوادونو کې امن نشي راتلی.
په خبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو خزینه کارکونکو له کوم ستوندو سره مخامخ دي؟
اوس چې تم دې د کنټوري بندیز شاید یو حد پورې کم شوه دي، خو نور یانو خندان جاتی پاره کې تهګری اولنې لغره.
په مومندو کې د ظلمو یو رضاکار تنظیم جوړ کړ شوی دی، د دې مقصد څه دی؟
زمون مومن ظلمه په دې کې ډېر دلچسپي لري، په لږ ورځو کې 700 پورې یو تر رجسٹر شو.
په خبرونه کې تبصری او شننی هم لرو له مشال رادیو سره. اوسه قدر مارو دونکو څنګه تاسو په خبرونه کې هم واوریدل چې د افغانستان کې پولیس وایي چې د کابل هوایي ډګر سره نږدې یو چاودنه شوې ده چې پکې ځینې کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د کابل د هوایي ډګر د پیښې تازه صورتحال به له کابله د مشال راډیو خبریال اسدالله لودین اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. اسدالله لودین ستړي مشي.
ډېر مننه کورم آباد سلامت او صحیح سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل نن سهار 9 بجې د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د هواشناسي په سړک باندې انتحاري حمله وشوه. د دې انتحاري حمله تازه جزئیات دادی چې د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي چې په دې حمله کې 2 افغان میرمنې وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وویل چې په ټپیانو کې 3 ماشومان او 3 میرمنې او پاتې نور نارینه دي. دغه راز د ویل چې دغه حمله هدف په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو یو کاروان وو. د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویل چې په دې حمله کې بهرنۍ یوازې 3 کسان ټپیان شوي دي. خو تر اوسه د بهرنیو ټپیانو هویت نه دی څرګند.
ناتو خو په دې باندې بهرنیو ځواکونو ویان یا ادارې سو په دې اړه خوشن دی ویلی لاوسه پورې.
د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه ته د اروپאי پولیسو یو مسؤل ویلي چې د حمله هدف د دوی مامورین وو، خدا مشخص نه ده چې هغوی د خپل څومره کسانو وژل کېدل یا ټپیان کېدل تایید کړي، او دای هم نه دی ویل چې دغه مامورین ملکی وو او که نظامی. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دی چې حمله د کورلا موټر په وسیله د یو انتحاري حمله کوونکي کړی، او وایي چې د بهرنیو ځواکونو 1200 مامورینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. باید وایم چې په تیرو دوو اونیو کې دا پنځمه حمله ده چې په کابل کې کیږي. له دې وړاندې د تیرې پنځمې په شپه د کابل د شهرناو په سیمه کې د بهرنیانو په مېلمستون باندې هم حمله شوې وه د طالبانو لخوا، چې هلته هم هغې حملې مرګ ژوبله درلوده. او له غور وړاندې بیا لوی څارنوالۍ ته نږدې درې ځله دوه ځله انتحاري حمله، یو ځل 14 وشوه چې هغې حملو هم تلفات درلوده.
ډیره مننه اسدالله الودین د تفصیلاتو نه. قدرمن اوریدونکو، له کابل د مشال اړې خبریال اسدالله الودین وو چې د کابل د هوایي ډګر د پیښې تفصیلات یې راکوه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال اړې ته تاسو غوږې او زو کوټه ته. په کوټه کې د عوامي نشتلګون لخوا رابل شوی ټول ګوندیزي غونډې په یو غږ غوښتنه کړي چې د ګوادر کاشغر کوریډور دی له پښتون مشتو سیمو څخه تیر شي، تر څو د دې سیمو د وګړو ټیټ اقتصاد خشي او په یادو سیمو کې ترهګري له منځه یوړل شي. د دې ټول ګوندیز کانفرنس رپورت له کوټه خدای نور ناصر راکوي.
د عوامي نشتلګون لخوا رابلل سبي ټول ګوندیز غونډه د خالی پور از ماسپښین ناوخته په دې ټکیو پای ته ورسېده چې د ګوادر کاشغر کوریډور لار دی د بلوچستان د پښتون مشتو سیمو په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تیر سي. دې ټول ګوندیز غونډه ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزيشن مشر سید خورشید شاه ویل د پاکستان اوسنی واکمن نه غواړي چې همدا پروژه کامیاب شي، خو د دې تور دوی پر بل چا لګوي.
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ اچول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ اچوي.
حکومت اوس نه رکاوټ ډال لې.
هم دې ټول ګوندي زیغونډې ته د عوامي نشتل ګوند مشر اسفند یار ولی خان بیا وویل دوی به د پاکستان د داسې پرمختګ هر وخت پر ضد وي چې ګټې به یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسیږي او نورې صوبې به همداسې پاتېږي.
اگر پاکستان کی ترقی صرف اور صرف
کچېرې د پاکستان پرمختګ یوازې او یوازې د پنجاب پرمختګ وینو، بالکل زه داسې پرمختګ نه غواړم. پاکستان به پرمختګ هله کوي چې موږ ټول څلور واړه ورونه په یو ځای مخته لاړ شو. د عوامي نشتلګون لخوا د ټول ګوندیز کانفرنس ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مولانا محمد خان شیرانی بیا وویل د دې کوریډور زړه لارې چې له پښتون مشتو سیمو څخه تیرېده د پنجاب تر لارې زیاتې ګټې شته، نو بیا ولې حکومت دا لارې بدلول غواړي؟
جب ابتدائی معاہدے میں بلوچستان کی حکومت کا
چی پلمڑنی معاہدہ کے دا بلوچستان دا حکومت موقف ہم ہمدا و مرکزی حکومت ہم متفق و پا ہمدے لار سروے ہم سوے ہمدا لارا ترنور و لارو زر یو لسوا کلومیتر لنڈ ہم دا سیلاب او دند ہم پرنست ہے، نو بیا باید چی دے کوریڈور لارا ہمدا لارا سی
کے لیے کہ راستہ یہی ہونا چاہیے.
لدی سره د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې سېنېټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی بیا وویل د پاکستان واکمنو کله هم بلوچستان ته خپل حق په خوشه ورکړی نه دی، بلکې د په خبره هر وخت د دوی وګړیو خپل حق په زور وړی.
صوبای خود مختاری سے نارے شروع ہو چکے آزادی تک
پہنچ ل صوبائی خود مختاری شعارونه پایلس و تر آزادی ورسیدل. په هغه وخت کې یې صوبائی خود مختاری نه راکول، اوس یې اطلسم بدلون راکړ. هر یو کار مکمل خراب کړی بیا یې راکوي. اوس دوی دا هم په بی عزتۍ باندې مشترک کوي، خو بیا هم لزر دې ته تیار نه وي چې دوی ته به موږ څه ورکوو، بلکې یوازې زموږ د لټلو په سوچ کې دي. د ویل ورته چې په دې ورسیو کې د پاکستان او چین ترمنځ د لګوادر تر کاشغر پورې د یوې اقتصادي راهداري معاهده سوي چې لومړی به همدا راهداري د بلوچستان له پښتون مشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو وروسته ځینې داسې راپور خبرونه راغلل چې د پاکستان واکمنو همدا لارې د دې سیمو پر ځای پنجاب ته اړولې. که څه هم د پاکستان اوسنی واکمن اوس هم بیا بیا وایي چې همدا اقتصادي راهداري به د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیریږي، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاستوال بیا د مرکزي حکومت همدا خبره ناسمه بولي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
قدرمن ودرنګ په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې ګټې څه دي، او کچاري مجوزه لارې بدلیږي نو د دې نقصان به چاته رسیږي؟ همدغه پښتنه په اسلام آباد کې د مشال اړې خبريال ریاض مساخی له سیمه ایز چارو کارپو ډاکټر سید عالم مسعود څخه کړی ده.
دا کاریډور تجارتي او د انرژي کاریډور دی، دا شپږ شین یو موټر وی دا ویم یو جدید ریلوی لائن دی، تریم تیل او ګیس پایپ لائن دی، څلورم تجارتي مرکزونه دي، پنځم صنعتي زورونه دي، شپږم فایبر اپټک کیبل دی.
ها، تاسو ویل چې دا شپږ سیزونه دي سره، آیا د دې شپږو سیزونو فائدہ چې کم دینو هغه به چاته رسی؟ مطلب پاکستان او چین ته یوازې د دې فائدہ دا کنه، نور ملکونه سیمه ایز یا د منطقې ته هم د دې نس ګټه، یا دغه کوریډور بیا پاکستان ته هم نور څه مزید ګټه شته؟
دا ډیر خسته سوال دی. ګور جی، کوریډور چې کم روټ باندې اول راتلو زمنګ پر روټ چې کم قدرتي دی لړ دی کپاغه باندې زین زاغه با دی وی چین وی چې دا به ترې عرب خلکو ته فائدہ ورکړي. نو ترې عرب خو پاکستان کې نشته کنه.
جی،
دا وسط ایشیا، افغانستان، بیا ایران، بیا د ټول جهان ته ته به فائدہ ورکړي. دویم دای چې دی وی د دې تحقیق چې کومو چې د دنیا 15% تجارت په دې لاره کې، نو هغه خو صرف اله کې دي چې د ستا په لاره لاړ شي. چې کله د پنجاب ته توشي نو بیا خو یو انډیا د ور سره بل خو سره ملک نشته دی. دا به زمونږ په لاره ځي، نو بیا به د قبایلي سیمو د افغانستان د وسط ایشیا سره د رابطې کېږي، او د 15% تجارت او د 3 ارب خلکو ته فایده او د ټولو منطقې سره تړون بیا به ایله دا ممکن شي.
چې دا روټ بدل شو د خیبر پختونخوا سیمونه وړې دوه خوا، آیا د دې براه راست بلوچستان ته، خیبر پختونخوا ته، قبایلی سیمو ته براه راست د دې څه نقصان شته؟
د دې تاوان خو ډېر زیات دی. مثلا دا زمونږ روټ تر زمونږ په لاره تللې وي، نو پاکستان ته فایده وا، مونږ ته فایده وا، زمونږ قسمت به بدلو. مونږ به په 500 کالو کې 100 کاله مخکې تللو، زمونږ بیروزګاری به ختمېدله، زمونږ د مسافرۍ چې کم د ډرایوران په دوبۍ کې او پاکستان کې دي، دا به ټول په دې روټ باندې راتلل، زمونږ به یو قسم بیروزګار نه پاتې شي.
کومه خبره چې کی د مرکزی حکومت د طرفه چې یاره خیبر پختونخوا، قبایلی سیمه، بلوچستان، هغه د امنیت په لحاظ سر د دې جوګنه دي چې هغه دې روټ ته مطلب تحفظ ورکړي شي، نو بیا څنګه ګوري دی په دغه دلیل کې څومره تاسو وینئ چې صداقت ته یا دا دلیل څومره مضبوط دی؟
د دې جی سی صدا دا چې کده امنیت کیسه وی چې دا محفوظ نه دي، نو اول خدای الله را چې کوم خدای شوی دا په دا غړي محفوظ ده، دا زمونږ لاره چې کوم وا په دې باندې چې خپل دې نظر ساتي په دې کې ګړبړ نه دي شي. خو کبه هم دی وی چې محفوظ نه ده، زموږ خطه محفوظ نه ده، نو جی ایچ کیو محفوظ ده، سر انډه محفوظ ده، لاهور محفوظ ده، سر کراچی محفوظ ده. سر بیا دریم وجه دا ده چې کچر ته امن راولې نو کوریډور ورته چین ولې کوي؟ چین سرنکیان تا کارګر تا دا کوریډور ولې ورکړي؟ ځکه چې د هغه باغیان دلته زموږ سره پاکستان کې دي، د دې خلاف جنګیږي. چین دا وایي چې زه به دې له ترقي ورکړم، یلې به ختم شي او تشدګردي به ختم شي. ساینس هم دا وایي، ټول تحقیق هم دا ښایي چې چرته بیروزګاري ده، چرته بدامني ده، کوریډور ورکړه چې امن راشي. دې چې کوریډور نه رکړي، دې مطلب دی د تشدګردي نه ختموي.
دا سیمه چارو کارپو ډاکټر سید عالم مسعود چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لار په اړه یې مشال راډیو سره مرکه کوله. کدمر ورنګ په همدې موضوع کې پاتې کی کو څنګه تاسو وړاندې واوریدل چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي لار د بدلولو په مخه د ملت پالو ګوندونو غونډه په کوټه کې شوې ده. په دغه هیواد کې په تیرو وختونو کې هم په مهمو موضوعاتو ټول ګوندیز غونډې شوې دي. د ټول ګوندیز غونډو اهمیت څومره دی، او په تاریخي تناظر کې د دغه غونډو په شو پریکړو څومره عمل شوې دي؟ د دې پوښتنې جواب د پدې رپورت کې ورو. د پاکستان جوړیدو وروسته په دغه هیواد کې د کارپوهانو په خبره په شپېتمه لسیزه کې ټول ګوندیز کانفرنسونه شروع شوي وو. د دې وروسته چې کله د بنګال مسله رااله، نو په 1901 کال کې دغه شان غونډه شوې وه. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وای چې په شپېتمه لسیزه کې د ټول ګوندیز کانفرنسونه شوي ول، خو په دومره شمیر کې نه وو چې څومره د 2003 کال وروسته شوي دي. پروفیسر حسن عسکری زیاته کړه،
ایسی صورت میں جب کوئی اہم متنازع مسئلہ ہے په هغه شان حالاتو کې ټول ګوندیز کانفرنسونه جوړ شوي چې کله متنازع مسلې رامنځته شوې وي. حکومت په لانجمنو مسلو د مشورې لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې راغوښتې وي. همداراز اپوزیشن ګوندونو هم په حکومت زور اچولو لپاره داسې غونډې کړې دي، خو د 2003 کال وروسته دا یو رجحان جوړ شوی دی او په دې ټول ګوندیزو غونډو کې چې څومره د پرېکړو تعلق دی نو په عمومي توګه په ځینو فیصلو عمل کیږي او په ځینو عمل ونشي.
کارپو حسن عسکری په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس غونډو کې په شو ځینو فیصلو حکومت عمل هم کوي، خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد دریز لري چې مهذب ټولنو کې د ټول ګوندیز غونډو ډیر زیات ارزښت وي، خو په پاکستان کې دغه غونډو هیڅ اهمیت نه وي. شمیم شاهد زیاته کړه
حاکمانو فیصله کړی تاسو ګوري پکوټه کې کانپ دین وړاندې په پېښور کې اسلام آباد کې دا د پاک چاین کوریډور خبر وځو کما نو هغه دا ویل چې تر اوسه پورې حکومت او وفاقي حکومت چې کوم دی د نواز شریف هغه هر څه پټ کړی دي او داوی دا کوي چې موږ په دې کې بدلون نه راوستو. تر اوسه پورې هغه نقشه هغه نه پاره په ویب سایټ ورکې ګوګل ورکې نه سرکاري نن سبا زه ګورم چې کچر دا دغه شان حالات رواني نو بیا به د امر کې دا هغه سکیږي چې کوم په بنگال کې شو.
خبریال شمیم شاهد وایي چې په پاکستان کې د زیاتره مسلو حل لپاره سیاسي ګوندونو غونډو کې پریکړې وشي خو پرې عمل نه کیږي او هم دغه وجه ده چې په دغه هیواد کې مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په ډېر اسماعیل خان کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور اکبر کونډي وایي چې په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو په جمهوري هیوادونو کې د ټول ګوندیز غونډو ډېر زیات اهمیت وي. د پاکستان په اړه نوموړي ویل
پاکستان جمهوریت ډېر سټیبل نه ده، لږ کال چلېدل دي بیا ماشاءالله پر دا فوجیان دا لري فوجیان د تاسو په دا انټي جمهوریت دي آل پارٹی کانفرنس التا زیادت مجبوری ہے ضرورت نہ مجبوری ہے کہ کمز ہے پارٹیاں سے لیے او پاکستان کے خوش
کارپوان په دې خبره متفق ښکاري چې په مهمو مسلو ټول ګوندیز غونډې ارزښت لري او باید واکمن ګوند د هغو فیصلو درناوی وکړي کوم چې ټول سیاسي ګوندونه په یوه غونډه کې وکړي. خو بیا ځینې دا دریس هم لري چې په دغه هیواد کې پارلمان تر ټولو غوره ځای دی چې په حکومت خپلې فیصلې ومني نه چې د پارلمان نه بهر پریکړې وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3 بجو
د سندرو امیل
په 4 بجو.
مشال اړو ته تاسې غوږ کې د امریکا بی پایلټ الوتکو افغان پولې ته نږدې د شمالي ولسن په شوال سیمه کې د سغدریز وسلوالو په یو مرکز تازه ورید کړی دی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په شوال کې د امریکا بی پایلټ الوتکو دا برید په داسې وخت کې کړی چې د پاکستان ځواکونه هم په دې سیمه کې د زیارت پورس په هوایي بمباری کې د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. نور تفصیل زبی الله شفق راکبی.
د امریکا بی پلوټ الوتکو د ډیورن کرخه ته سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړي چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرجوب لاړولې ده. د شمالي وزیرستان د ځای امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بی پلوټ الوتکو د یک شنبه پښپا افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان د شوال په ورګه منډي سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندي وشتي چې په ترس کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه دا چې د ځای سرچینو در راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پاکستانی طالبانو القاعده او حقانی شبکې وسلوال میشتي. د سیمې یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په شوال کې پر یو کور دوه توغندي ویشتي چې په نتیجه کې دغه ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. په اني حال کې د شمالي وزیرستان یو با خبري ځای سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نومو غږ نه خبرولو په شرط د دې ایجنسی په شوال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریټ پخلی وکړ خو د تلفاتو او د وژل شو وسلوال د هویت په اړه سونه ویل. د شمالي وزیرستان په شوال کې دغه بریټ ترغی ورسته شوې چې د پاکستان جنگي چټ الوتکو د پنځمه پورس په همدې سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریډونه کړو چې په نتیجه کې د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کړې و.
قدرمن اوردونکو د کراچۍ ښار کور کمانډر جنرال نوید مختار ویلی دی په دغه ښار کې د بدامنۍ اصلي وجوهات سیاسي، ژبني او فرقیز رقابتونه دي. نوموړي ویلی په دغه ښار کې د انتظامی او سیاسي نیمګړتیا بوله وجه بدامنۍ زیاته شوې ده. دا چې سیړونکو د کور کمانډر دې بیان ته څنګه ګوري په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورت کې اورو.
تخالی پورز په کراچی کې یو سیمینار ته په وینا کې جنرال نوید مختار ویل په کراچی کې امنیتی حالت دغلتا د انتظامی ناکامیو او سیاسی غلطیو له وجې خراب شوی دی. نوموړی زیاته کړه اوس وخت را رسیدلی دی چې دوی د امنیتی حالاتو د سمولو په باب له کار وکړي.
دی وایي د کراچی اوسنۍ ستونزې په عمومي توګه د سیاسي فرقیزو او ژبنیو دشمنیو نتیجه ده او دا موږ ټولو ته پته ده. خو د دې جرړې په دې ښار کې د پیچلي جوړښت سره تړل شوي او دلته په جرمونو کې ککړ عناصر وسلوال او بیلابیلې مافیې د خپلو ځانګړو ګټو لپاره په خپلو کې په جګړو بوختې دي. نوموړي زیاته کړه په ښار کې سیاسي او انتظامی نااهلۍ د دې ښار امنیتي ستونزې زیاتې کړي او دلته یې د قانون واکمني راکمه کړې ده. هغه وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې په ښار کې د متوازي حکومتونو په ضد کار وکړی شي. د کراچۍ د کور کمانډر دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې له یوې خوا په کراچۍ کې د تیرو شلو میاشتو راهسې اپریشن روان دی او بلې خوا ته په دغه ښار کې د تېرې چهارشنبې په ورځ په یو وسلوال برید کې د اسماعیلي فرقې په لسګونو وګړي وژل شوي دي. شنونکي په داسې موقع د کور کمانډر دې بیان ته ډېر اهمیت ورکوي. څېړونکی ډاکټر توصیف احمد خان په دې اړه مشال رېډیو ته وایي
کور کمانډر کا بیان جو ہے انتہائی اہم ہے.
کور کمانډر دا بیان ډېر مهم دی. د دې سره د فوج نوی کردار مخې ته راغلی. داسې ښکاري لکه د مارشل لا په وختونو کې به چې کور کمانډرانو د صوبو او ښارونو په حق له خپل دریځونه بیانول. که څه هم په دې بیان کې کومه نوې خبره نشته او د دې نه مخکې هم څېړونکو په دې اړه بار بار ویلي دي چې د کراچۍ د بدامنۍ او دلته په ځمکو د قبضهګرو نه راواخله تر القاعده پورې د مافیاو د جوړونې لامل ناکاره سیاسي حکمت عملي ده او د بده مرغه په دې کې سیاسي حکومتونو سره سره ځینې عسکری قوتونو هم اهم رول لوبولی دی. نوموړي زیاته کړه د دې بیانونو اثر په ټول ملک پرېوتلی شي او داسې ښکاري چې په راتلونکي کې به د ښارونو او صوبو د معاملاتو په چلولو کې د عسکري اسټبلیشمنټ اثر رسوخ نور هم زیات شي. د کور کمانډر د دې بیان وروستو په ټولنیزې میډیا ټویټر باندې هم د پرون راهسې د دې بیان په اړه ټرینډ جوړ شوی او د ټویټر زیاتره کارونکي د دې بیان ستاینه او یا هم په دې اړه د خپلو تحفظاتو اظهار کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال اډیو ته تاسو غوږ په کوټه ښار کې جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په مولانا عبدالواسع د بمی برید خلاف احتجاجي لاریون کړی دی. مظاهره کوونکو دغه برید غندلی او له حکومت غوښتنه کړې چې د پیخې پلټنې دي وکړي. مولانا عبدالواسع د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې صوبایي مشر او په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن لیډر دی. د دې برید ذمہواري چاپر سر نه دا اخستی. نور تفصیل د نیاز مساخل پر رپورٹ کې.
د مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فعل اړخه احتجاجي لاریون د کوټي لبیلابیلو لارو تیرېدو وروسته د پریس کلب مخې ته په احتجاجي غونډې بدل سو. په دغه موقع د جمعیت العلماء اسلام فی کوټي ضلع امیر مولانا ولی محمد ترابی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مولانا عبدالواسی صاحب اپوزیشن لیډر دی، جمعیت پارلیماني لیډر دی، پر هغه باندې یو قاتلانه حمله شوی چې الله پاک دې په خپل حفاظت کې وساتي او د دشمنانو هغه مضمون مقصد پرنسو. موږ د حکومت څخه پر زور مطالبه کوو چې د مولانا الواسی صاحب کوم چې عمله کړې ده هغه د بلپور گرفتار شي.
مولانا ولی محمد ترابی زیاته کړه
د فلال خمر نسوي چې اسلام دشمنانو او د ملک دشمنان دي، باقي علما کرام ډیر د دې سمخ کې مورم ډیر شهیدان شول او دا یو سلسله روانه ده، لیکن افسوس برته بیا هغه رقم پر علما باندې برته ده هغه ده لیبل لگیش هم شیدانی جو هم.
دا جمعیت علماء اسلام فی کوٹی ضلع نائب امیر مولوی عبدالحنان احتجاجی غونډې ته د وینا پر مهال وویل زموږ پر مسرانو بمونه چاودل کیږي، پر ریموټ کنټرول بمونو بریدونه کیږي، حالانکه دلته مرکزی حکومت موجود دی، صوبائی حکومت موجود دی، استخباراتی ادارې موجود دي، انتظامیه موجوده ده. لدغه هر څه باوجود آخر ولی د جمعیت علماء اسلام مسران په دا قسمه بریدونو په نشه کیږي؟ یاد دوی د تیری جمعې په ورځ نو وخت د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن مصر مولانا عبدالواسع هغه وخت لبمی چاودنی سره مخامخ سو کله چې کاروان لپشین ضلع د کوټي پر لور را روانو. د پشین ضلع امنیتی چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا د ریموټ کنټرول بم پېښوه په کوم کې چې هیچا ته مرګ زوبله نه و اوښتي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
مشال اړیو ته تاسو غوږی قدرمن اوردونکو د ګرمي دولسمی بجې شوې دي. انیس اجبن لبا د خبرونو لنډیز باور.
په کابل کې له هوایي ډګر سره نیستي چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وجل شوې دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د کابل نهمې حوزې په مربوطاتو کې په دې حمله کې دوه ښځې وجل شوې او اتلس زخمیان شوې دي. بلخوا د طالبانو ویاند سبی الله مجاهد د پیښې پړه منلې ده او وایي چې په دې ځانمرګي برید کې دولس بهرني ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې کاشر گوادر کوریډور د پزړه نقشه جوړ کړل شي. د کاشر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه تیر ورځ په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا ټول ګوندیزه غونډه رابلل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د تیرې شروع پر ورځ د یوې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي. د شمالي وزیرستان په شوال کې پرند امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 300 کسانو لړلې چې افغان طالبانو برمته کړي او زیاتره خوشي کړل شوي دي. د دې پیښې پرته طالبانو منلې وه. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د فلسطین ولسمشر محمود عباس د امن یو پرېښته ګرځولې دي. د دواړو مشرانو په فلسطین کې په ویټیکان مرکز کې لیدلې دي. پاپ فرانسیس د محمود عباس تاسو تیر ورځ په یو محل کې د یوې دستوري وروستو د روایتي تحفو د تبادلو پر مهال کړې ده. د ترکمنستان سرکاري میډیا پرون ویلي دي چې د دې هېواد حکومت 1200 قیدیان بخلي دي. د ترکمنستان ولسمشر په حواله ویل شوي دي چې هغو قیدیانو ته چې په خپلو اعمالو یې رښتینې معافي غوښتې وه بخښنه شوې ده. او سپینا ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلې دی. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر ترسره شوي دي.
انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پوزي مشر جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې آی ایس آی هډ کوارټر په دور لیکلې او وایي چې دغه دوران د آی ایس آی مشر جنرال رضوان اختر پوزي مشر ته د روانو خفیا عملیاتو او تر دې د ماده ترهګرې شنډکلې شوې کاروایانو په اړه خبرونه ورکړه. د کوم چې پوزي مشر هم ستاینه وکړه. ادارې وایي په داسې حال کې چې ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار روان شوی، دښمنان به دا ونزغمي او ځکه دوی د دې د ترقۍ په لار کې د خنډانو پیدا کولو کوشش کوي او د دې مخنیوي لپاره پوزي مشر د ټولو استخباراتي ادارو ترمنځ د غوره همغږي او استخباراتو یو بل سره د تبادله په ضرورت ټینګار وکړي چې د غرنګ د ملک دښمنان خپلو عزایمو ته رسیدون وړاندې ونیول شي. اداري اخره کې لیکي چې بهرني دښمنان هله خپل مقصد ته رسیدي شي چې په ملک دننه دوی ته موقع ملويږي او څنګه چې دا وخت ملک کې سیاسي، مذهبي، علاقائي، لسانی او فرقي زین ختي کیږي، دا هغه سيزونه دي چې ورسره بهرني دښمن ته لار هواريږي. کار دا چې مونږ په خپل د ټوله مسلې ختم کړو او دغه رنگ دښمن زموږ خلاف څه قسمه کاروایی اونه کړی شي. او د دې ترڅنګ مشرق او آج ورسپانو خپل ادارې د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ترمنځ په شوې مذاکراتو لیکلي. آج ورسپانو دغه لړکی وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ مذاکرات او ژمنه کېدل یو خبره ده، خو دې تبا مونږ هله کامیابی خبره وایو کله چې په دې وادو عمل درآمد شي. ادارې وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې یو وفد د مرکزی حکومت د چارواکو او وزیرانو سره ملاقاتونه وکړه او هغوی د بجلی د خالص منافع ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پښتونخوا د برخې او اضافي ګیس په ګډون د سلیریش مسلو نه خبر کړه. د کوم رستو چې مرکزی حکومت د بجلی 15,000 نه زیات سکیمونه په یو نیمه میاشت کې سرته رسولو یقین ورکړو او د خالص منافع لړکی هم د صوبایي حکومت دریز ومنلو. اداري اخره کې وایي چې د صوبایي حکومت لویه مقدمه د ناروا لوډ شیډنګ و. د مرکزی حکومت د خبرې په جواب کې د صوبایي حکومت وینا و چې کوم خلک پورا بلونه ورکوي باید چې هغوی ته سزا ورنکړي شي او بلدا چې د بجلی د غلا مخنیوي د صوبایي حکومت نه بلکې د واب دازي موارده او د غلل کې صوبایي حکومت او انتظامیه د دوی سره هر مرسته ته تیار دي. اوس به دا کتی شي چې پشپګشتمه مئی کې دونکو مشترکه غونډه کې نورې فیصله کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د دا سیمه لا ته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. دی ډیپلوماټ مجلې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیمه کې د امن لپاره پر هلو ځلو او ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په پاکستان کې د مذهب په استعمال باندې لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمه برخه له فرخندا صدناور
د ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوو اړیکو پیل شوه خو دا به له وخت سره معلوميږي چې دوه هیوادونه به څنګه د خپل ترمنځ بے باوري ختموي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کابل تلاړو هلتي ولسمشر اشرف غنی سره ورېدل او په دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کول وروسته یو خګام پورته او په امنیتی مسلو د خبرو لپاره نه یوازې نواز شریف بلکې نورو مهمو پوځي چارواکو ته چې پکې پوز مشر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر شامل دي کابل ته راو بلل. افغان چارواکي غواړي پاکستان وسلوال د خبرو مستراولي او د سولې په عمل کې ګډ کړي. بلخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه تګلاره په هیواد دننه ډیری نیوکې هم کیږي. ځینې افغان څېړونکي داسې فکر کوي چې ګینه په افغانستان د وسلوالو په بریدونو کې کمی د پاکستان په افغان پالیسۍ کې د بدلون له وجې راغلی یوه ناسمه خبره ده. د پاکستان یو پخوانی پوځي چارواکی او د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ګارډین ورسپانې ته ویلي اسلام آباد د ښو او بدو طالبانو پالیسي نه لري او ټولو وسلوالو ډلو ته په یوه سترګې ګوري. ډیپلوماټ لیکي اوس پوښتنه دا ده چې وزیر اعظم نواز شریف په استخباراتي ادارې ISI څومره کنټرول لري او دا چې د سولې په عمل کې به دا ځل څه خنډ نه اچول کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د تشدد په دې تیرو پیښو کې ګڼ خلک ووژل شو. زیاتره پیښې د مذهبي تندروي له وجې مخې ته راغلي دي، که هغه په کراچۍ کې اسماعیلي دي، که د کوټې هزارګان دي، که په لاهور کې عیسویان او یا که د پېښور د سکول ماشومان. دغه ټولې پیښې له تشدد ډکې دي او پکې بېګناه خلک په نښه شوي دي. ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال روان دی او د دغې له وجې ټولنه په مختلفو برخو کې ویشل کیږي او دا شان دغه ټولې پیښې یو کمزور پاکستان جوړوي. په دغه هیواد کې مذهب د خپلو ګټو لپاره استعمالیږي او د یو چا په خبره پاکستان که د مذهب په بنیاد جوړ شوی وي او که نه خو د مذهب په نوم به وران شي. ورسپاڼه لیکي د میډیا نه واخلئ تر ټولنیزو رسنیو پورې هر څوک مذهب په څه نه څه طریقه استعمالوي. ځان غواړي ډیر مذهبي وښایي خو هم بیا د چا باره کې غلط الفاظ استعمالوي او دا شان دا سلسله روانه ده.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دا مشال اړیکو خبرونه ته تاسو غوږی د پکتیا په سیدکانم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلي موټری ګرځولې وي چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشی شوي دي او 15 لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. نور حال د داود تپان پر رپورټ کې و.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د شنبه په سهار د دې ولایت په سیدکرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله لوري برمته شویو کسانو له ډلې 10 تنه راخوشې شول. د پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وریاخیل وایي د وسلواله لوري برمته شوي کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشې شول.
خلک راخوشې شول چې پکتیا ته پوهې غوښتل چې الله خوشي کیږي. دولتي څوک نشته سره دولتي نشته ټول عام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي. کوماندو د ملي اردو د ملي پولیس دي
نوموړی زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوالو له لوري د برمته شویو کسانو شمېره 15 تنه وه چې 10 تنه یې راخوشې شوي او 15 لام د وسلوالو په منګولو کې دي. نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شوي او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاده سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مهال حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري دیرش تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په هڅو راخوشې شول. د سیمې اوسیدونکو او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي.
مشال اړو ته تاسې وګي قدمونه اوریدونکو د پېښور کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د ستونزو د حل په موخه یو غونډه شوي چې پکې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو د بلوچستان او له افغانستان څخه سیاسي او قومي مشرانو ګډون کړي. په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د نامنیو په وجوهاتو او د هغې په اغیز باندې ویناګانې وشوي او د پاکستان او افغانستان حکومتونو څخه په یادو سیمو کې د ناامنۍ او د ختمولو لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنې وشوي. د دغه غونډې نور حال زلان یوسفزی څخه اورو.
د پاک افغان ولسی تړون د میډیا څنګ مشر نثار محمد خان مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د پښتون قام د لر او بر مشران او سپینګری په دې هدف را بللی دي چې د پښتون قام پښتونزو او په خاصه توګه د قبایلی سیمو د ودانې بیا رغونی او د امنیت د ټینګښت لپاره کړنلارا وټاکی.
قبایلی زمونږ دغه غاړي چې کوم مشران دی غم دلته ناشتي چې ا دغه په نوټس کې دا مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټس کې دا خبر راشي چې دا قبایل دا مسایل چې کوم دي دا ولې د دومره وخت نه دي او ولې حل حل کیږي نه. که دا خلک د پاکستان برخي نو باید چې د پاکستان پوره انساني بشري حقوق دوی ته ورکړي شي، دوی ته دغه بنیادی ضرورتونه ورکړي شي. دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنټ په کرخه باندې تر سوچ موږ دا نوي حل کړی بدوړو هیوادونو کې امن نشرات لري.
په غونډه کې ګډونوال د افغانستان د ممندو د قومي شورا رئیس حاجی جهانزیب ممند وایي چې په قبایلی سیمو کې د امنیت ټینګښت د پولې پورې میش د پښتون قام د ستونزو په هواري کې هم مهم کردار لوبول شي.
اصلا مصیبت او تکلیف اخوا ته پښتنو ته دی، دومره مصیبت او تکلیف ته جوړ دی چې ډېر په تکلیف او په مصیبت کې دي. هغه د کوزی پښتونخوا ارې خبرې ته یا ار پروګرام او پلان ته یعنی سترګې په لار دي. څومره کومک او همکاري چې د کوزی پښتونخوا هلته په امن کې کولی شي هغه هلته خلک نشي کولی، ځکه چې دلته که حکومت کومک وکړي د پاکستان انشاءالله چې د افغانستان جنگ ختمېدونکی دی او انشاءالله ختم به شي، دا ډېر کومک کولی شي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي او د قومي اسمبلۍ پخوانی رکن اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ غټ لامل د اف سی آر قانون او قبایلي اولس ته بنیادي بشري حقونه نه ترلاسه کېدل دي.
کوم ماته په ملک په اړه عدالتونو کې د اپیل حق ملوي نو په دې د مقتدر قوتونو څه نقصان دی؟ یا د ملک کوم قانون ساز اداري دی هغه کې خو قانون ساز خلک ناشته هغه خو چرته هم داسې پالیسي نشي جوړولې چې به د پاکستان په مخالفت کې نو که هغه نه پاس په ما باندې کېږي نو په دې کې د چا څه نقصان دی؟ موږ یو پاکستاني یو، یو شانته خلک یو، به څه وجه ده چې قبایلو کې بدامنی ده او په نور علاقو کې بدامنی نشته؟ هلته احساسی محرومي ده او بل علاقه کې احساسی محرومي نشته؟ همدغه واحدانه وجه ده چې هلته د اف سی آر قانون نه، په نور ملک باندې د اف سی آر قانون نشته.
د غونډې په پای کې د خیبری جنسی څخه د قومي اسمبلۍ غړي او مشر میلما شاجی ګل افریدی وویل چې د قبایلي سیمو په ستونزو به د پارلمان غړي د حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کوي او په دې باب لبا ډیر زر د افغانستان پلازمینه کابل کې هم غونډه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال اړتیا تاسې غوږی قدرمنو اردوونکو، په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنو فعالانو په ترهګرۍ پیښو کې د بشري حقوقو د کارکونکو خبريالانو او د عامو خلکو قرباني او ته د عقیدت پرځونې وړاندې کول لپاره په پیښور ښار کې غونډه کړې. دا غونډه د ګلوبل سټیزن اکشن ډے ورځ په مناسبت جوړه شوې وه. د دې غونډې نور تفصيل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکي قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي سماجی کارکن زرعلي اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې نننۍ ورځ دوی هغه پښتنو اتلانو ته ډالۍ کړې ده چا چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د بشري او زنانو د حقونو او سماجی بدلون لپاره کار کړی دی او همدغه منډې تړلو کې د ژوند نه لاس وینځلی دی. چې پکې د قبایلي سیمو زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي فریده اپریدی، وکیل سمیع الله اپریدی، زر لطیف خان اپریدی، ادریس کمال، خبریال مکرم خان اطف، موسا خان خیل، حیات الله وزیر، وهاب ملک ممتاز او میا راشد حسین شامل دی. دوی زیاته کړه
د انسانانو د حقوقو وهلو د پاره چې کم اوازونه اوچت شوي داغه د بندیدو د کمی طریقې چې دا بالکل غلطی دي او سو کم چې انساني حقوقو د پاره کار کوي دغه خلکو احترام وشي، بلکې دی د دې ډډګیرنه وشي، انکریج شي او داغه مرګ سره خبرې نه حل کیږي او دا ټیروریزم چې دی دې سره نه بندیدې شي او نه زموږ خولي بندیدې شي چې کیندې شي
جمہوری نظام کے دو باوجود ہم ولی پاکستان یا پختانی سیمہ کے حق خبر کول گران دی اور دوی لپاره ستونزې دی. نو د پختون محافظ تحریک مشر ملک فلک نیاز وای
وجد دگران د جی چې مون غلامان یو او غلام چې کم دی چې آکا ته مخ ته کیږي نو آکا به یا وجنی یا به لری کی اخوا کوي لکه غلامان کړی مون کنه چې مون به خبره نه کو. پختون چې کم دی پختون خو خپل خبره په ډاګه باندې کوي. خودلته چې کم اداري دی کنه کم ادارې اغه دا نه غواړي چې پختون دی ازادي او پختون دی خپل خبره اتره چې کم دی مقصد تور سي چې سومرم زمونږ د پختنو د لیډرشپ ته د غلامان کړی شوی دی دی چې کم دی رول شوی دی دی چې حد تور سي کنه بیا دی ته وی چې بس دین برابر
نه ده. پامول دا چې غونډه کې برخه اخیستونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې څومره هم بشري حقوقو او سماجی بدلون لپاره کارکونکو پښتانه د خپل ژوند لاس وینځل لري هغه دي اتلان او ګرځول شي او د دوی خاندانونو سره د هر قسمه مرستې وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمن اردن کو پمدی موضوع کے پاتی کی گو پاکستان کے پتی رستوں کے د بشری حقوق لپاره یو شمیر کارکون کی د وسلوالو لخوا په نخښه بیدی چې روستې مثال یې په کراچۍ ښار کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشر سبین محمود وژنه ده. په خیبر پښتونخوا کې هم د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي خزي وای چې له یو شمیر ننګونو سره مخامخ دي چې تر ټولو مهم پکې ترهګري او ناامني حالات دي. دا چې په یادو سیمو کې خزي فعالانه تر کومه حده پر بیلابیلو سماجی مسلو کار کولی شي او په دې لار کې سستونځ لري. ملیح امیرزاده په دې اړه دا رپورټ لري.
تیرہ میاش وسلوالو په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال سبین محمود وشتل چې د یو غیر سرکاري ادارې مشروع او د ورکو بلوچانو په موضوع اواز پورته کړو. هم په دغه خار کې د تعلیم مبارزه او د کینیډ کالج لاهور پرنسپل ډاکټر برنارډ ال ډین هم تر دړکو پس خار پرې خودلو ته مجبور شو. دغه شان د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ نومې څېړنیزې ادارې د اپریل په میاشت کې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د ښځو سره اوس هم تشدد دوام لري چې په تیره په فاټا او خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو خلاف ورزیانې کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې وسلوال خزینه فعالانې، سیاستوالانې او د ترقۍ لپاره کار کوونکي زنانه په نښه کوي. د خیبر پښتونخوا د ښځو د تعلیم لپاره کار کوونکي فعاله سنای اجازه وایي چې که څه هم پښتنو ښځو په سیمه کې د پخوا راهیسې د ټولنیز او سیاسي پوهې په لړ کې کردار لوبولی دی خو ټولنی ستاینه نه ده کړې.
په خیبر پښتونخوا یا په فاټا کې د ښځو اکټیویست کم رول دی هغه ډېر مهم دی او د ډېر پخوا راسې را روان دی. خو دا زموږ المیه ده چې په پښتنو کې د پښتنو سړي اتلان کې دي هغه څوک نه پېژني زیاتر. نو ښځې خو بیا په دکسته هم یو د پدرسري نظام لاندې لږ زیات هغوی رول نه راوچتېږي. داسې پښتنې ښځې دي چې د شاعرانو په شکل کې یا نور شکلونو کې هغوی خپل خدمات ورکړي.
د عوامي نشه ګوند د ځوانانو د څانګې یا د انٹرنیشنل یوتھ آرگنائزیشن مرستیال مشر پلوا شاباس وائی چې دی په مهم او مسلو تل آواز پورته کوي، خو بیا په ټولنه کې لدوی سره پکې دون کې رویې ګله مندا
خزا پار لحاظ باندې مونږ لیمټ کوو یو سوسایټي کې چې زموږ سیمه پختونخوا ماحول دی، نو مونږ خزا ایکسپټ کوو ډیرو مسلو وجه دا ډیره خبرې دي. د خزو کې پولیټیکل اویرنس د پار کار کومه ستیر ورځو کې دا الیکشن او په دیر کې نو هغه کې خزو ته دا ازادي نو ورکړې شوې چې هغه ووټ واچي. دې د پاره مونږ په ډیر خزا ته باندې आवाज اوچت کړې دي. او دې کې مونږ سره تاون نشته را معاشره نن سبا چې څنګه حالات دي، بل زموږ چې کوم مقدار دی هغه له زیاته توجه ورکو، بل نن سبا د دې دهشتګردې طرح غره د وجنا هم خزا د یو هدا پورې بهر کلی شي. نو زه لږ شانتي کې لمن د خپل معاشري نه د خپل سوسایټي او چې یو هدا پورې د خپل رورو نه
د چې په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعال خزي تر کومه هدا په مهمو مسلو اواز پورته کولی شي او له کوم ستونزو سره مخامخ دي. سنا اجاز وای
اوس چې کوم دی د کلتوري بندیز شاید یو هدا پورې د کم شوی دی کنور یانو خندان جاتی پاگی کے تحگری اولنے لغرے ما پا خیبر جنسے سے او پا باجور کی ما پا موت پا حق بانے کار کرو نو اگر کی ما تا دیر مسئلے را پیش شروع ما تا بدا موبیلی کی مسئلے ودا گردے دو یو خضا موکی بہرو ہی کار دا پار آواز رو سپی نو پاگی خسل کسم سیزونا بلیزونا دے لگی خسل کسم تیگونا دے لگی دا انجیو خضا بد خضا بعض ذہنوں کی ممتا ان نو نمبر نا کال ہم را دی سکھ پا خیبر بختم خواہیا برغی کی گو سکتیر ہم سیزونا لطر ہوئے تینا بیتا تو چیٹس لگ نور جار چی
دا ٹولنیزو چارو کارپو خادم حسین وائی دا سیاسی او سماجی تنظیمونو او دا ٹولو وگڑو سمواری جوڑی گی چھ خضو تا دا بنیادی حکونو ورکولو پا لڑکے کارو کری
سماجی تنظیمونو یا پا سماج کی چھ کم سیاسی گندو نا بی سماج کی بی سماجی تنظیمونو چھ کم خیر خیر گڑے پا حوالا کار کری او پا سماج کی دلنا اغا تنظیمونو چھ کم پیشور بنیاد بانے لیبر یونیز پا حوالا کار کری یا اغا چھ اغا دا تحقیق پا بنیاد کار کری یا اغا تعلیم و تدریس سر تعلق ساتی اغا طول پا دی خبرہ نصف دا چھ پویدل بلکہ دغا فکر چھ دا پیدر سرائے دغا رشتے چھ خزائے باہر پاتے کری دا کمزوری طبقے باہر دا فیصلہ سازے نہ پاتے کری دا دا سماج دا پرمختگ او ارتقا دا پارا منفی عوامل دی نو دا دی دا وجنا دا بشر دوستائے چھ کم بیانی دا اغا پکار دی چھ سماج کی سورا اڑکونا کار کئی دا غطول اڑکونا تس پل رول لو بول پکار دی
تیرہ سم مدہ کے پخیبر پختنخوا و قبائلی سیمو کی دا بشری حکونو یوشمیر فعالان پا وسلوال بریدونو کی وجہ شوی دی چی زینی یہ خزی دی
دا سولے پر لو
یو ناسا بدرزو شو بستر کو بانیم تو را تیرا شو ایسن نری دل بس داغا مڑی مراغ
خر اطرح گره بدرنگ زکر چی داغا مین لجون دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم دا ختمی گی دا دا سولی آواز دا آدم تشدد آواز دا
مگر خویند یو مین دی نور نگواری چی مردو بیگنا زامنو تابوتونو تاید کینی طول تخپل پلاو غلی چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دی خبر دی چی دغه ور سنگ مر شی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د مومن جسي پليټیکل نظامي د مومن زلمی په نوم د تعلیم د پرمختګ صحت د صحت پیدارو د نظر ساتلو او په قدرتي افتونو کې په کار راوسلو لپاره یو رضاکار تنظیم جوړ کړی دی چې تر اوسه پورې د رجسٹر رضاکارانو شمیره د شپږ سکونه زیاته شوې ده. د رضاکارو د رجسٹریشن عمل په یک غونډ او غلنۍ کې روان دی. په سیمه کې د مشال اړو خبریا شانه واسترګزي رضاکارو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا محمد ایجنسی سرکاری انتظامیه دا محمد زلمی پونم یو سرکاری رضاکار تنظیم جوړ کړی دی چې په څو ورځو کې د رضاکارو رجسٹر شمیره شپږ سونه زیاته شوه. د دغه تنظیم رضاکار به په سیمه کې په قدرتي افتونو کې به کار راوستي شي. بیلابیل لوبي به پرې کولې شي لکه کرکټ، والیبال او داش نور لوبي. او وینا شوې ده چې دغه رضاکار به په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. لټول اول می د محمد ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن ساجد نواز سره خبرې وکړې.
پولیټیکل ایجنټ شه دا
پرپوزل ورکو چې زموږ مرکه چې کوم زموږ موټیو ده هغه دا چې په دې علاقې کې پیس وی امن وی او زموږ چې څومره یوت ته مومن زلمه او هغه به موږ میدان ته راوباسو چې دې په خپل سبق باندې ایجوکیشن باندې او نور چې کوم اکټیویټیز وی خپل توجه مرکوزه کې او ان شاء الله زموږ مومن زلمه په دې کې ډېر دلچسپي لري خپل ورځو ده 7800 پورې یوت رجسٹر شو
یو ځوان رضاکار ابو زرخان چې د حلیمزای بر محمود جنسي وسیدونکو دی وای چې هغه به د رضاکار په حیثیت هر هغه کار کوي چې د قام په خې غړوي
مومن زلمی چې کوم تنظیم دی په هغه کې به موږ هر قسمه خدمت کولو ته تیار یو سپیشلی د پولیټیکل ایجنټ مومن شکریا ادا کوم چې هر قسمه سہولت یې مومن زلمی ته ورکړو
او هم د شند رضاکار پاکستانی تنظیم انجمن هلال احمر پاکستان هم په محمود جنسي کې کار کوي نو که د محمود زلمی رضاکار ته د ابتدایي طبي امداد یا د ایمرجنسي د تربيت ضرورت وي نو انجمن هلال احمر پاکستان به ورسره مرسته کوي او یا نه ایجنسی سیکرټری انجمن هلال احمر پاکستان فوزی خان مومن وای
چې دوی ته موږ هر قسم ټریننګ ورکولو ته تیاری او دا به موږ په یو سیکوینس کې کوو نو موږ خاصیم ټریننګز کوو او چې به دا ځوانانی موږ ته خود ځوانانو ضرورت دی بلکې موږ ته د رضاکارو او په دې مومن زلمی کې زمنګ زیاتر از موږ د انجمن هلال احمر پاکستان مومن دي جنسي رضاکاران دي
او ساجد نواز وویل چې د مومن زلمی د رضاکارو لپاره به په لنډ ورځو کې یو منشور یا آئین جوړول شي چې په کده خبره په ډاګه شي چې د زلمی به کوم کوم رقم د خیر خېګړي کارونه کوي
دا یو څه ګرځېدشي په سکولونو باندې په اسپیټالونو باندې نور داسې چې کوم ګورنمنت فنکشنریز دی آی باندې بدی ګرځي او موږ به مطلب پراپرلی رپورټ راکړي نو ان شاء الله تاسو وینئ چې دا مومن زلمی به ډېر زر چې څنګه حکومتي ادارې دي هغه سره به دې پوره پوره مرسته کوي دا به د حکومت یو لاس ان شاء الله
او د محمد زلمی د رضاکارو د رجستریشن عمل روان دی چې په کوزه محمود ایجنسی یو کون او په بره محمود ایجنسی غلنه کې خپل نمونه د سرکاري انتظامیه سره لیکي او نږدې ده چې د دوی نه د رضاکارو په حیثیت کورونه اخستل هم شروع کړی شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شي
کله مړو دونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی دا خبرونه اخری رپورت ته ستاسو پام را ګرځوم هافینګټن پوسټ او ویب پاڼه لیکي په کراچۍ په پاکستان کې سیاسي مذهبي او فوزي مشران د خپلو ناکامو پټولو لپاره په بهاني قوتونو تورون لګوي او دې تګلارې په دغه هیواد کې ولسته سخت زیان رسوبلې دي د دې مقالې نوري برخې په دې رپورت کې وو
هافینګټن پوسټ ویب سټ څنګه پاکستان په هند د تورون لګولو سره خپل ولسته زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده په مقالی کې راغلی چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکو جندولا ډلې په کراچۍ ښار کې د سلويختو نزياتو اسماعیلانو د وجلو پړه په غاړه خسته ده د دین وړاندې هم د سنی سختري زړلې په پاکستان کې شیعاګان په نخ کړي وو په مقالی کې راغلی د پاکستان خبره له تیرو دریو لسیزو راځي د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوړه ځای ګرځېدلې ده او دا خبره غیر متوقع هم نه و چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوال ډلې سره یو ځای شي خود لیکوال په خبره د جندولا ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمہواری اخستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل د بهرنیو چارو سیکرټر د بیان نوړاندې د پاکستان فوج هم د غشان تورونه لګولې وو هافینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده په دغه هیواد کې وخت ریدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي که هغه سیاستدانان دي که فوج او که مذهبي ګوندونه دي د خپل ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوری کوي خو ویب سټ لیکي د تګلارې په پاکستان کې ولسته سخت زیان رسولې دي په دغه هیواد کې سخت دریزو پیښو کې زیاتواله راغلي دي په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زورګونو بیګونه خلک وژل شوي دي د دې باوجود د پاکستان فوج سیاسي او مذهبي مشران د دې هر سپړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروای وکړي د غړي په سمدستي توګه د بریدونو ذمہواری هم قبول کړي دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم سنشي ویلي هافینګټن پوسټ کې چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړ کړل شوی ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړې غړي ذمہوار بهرنی قوتونو ګرځوي، نو دې نخکاری چې په ادارو د ولسی وژنو څه اثر نه پریوزي. په ترهګریز بریدونو کې وړل شو عام خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثر قوتونه د غیر مستحکم او په بهرنی قوتونو تورونو لګولو لوبې نه ګټي پورته کوي. هافینګټن پوسټ په مقالې کې د پاکستان او هند ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي او د یو پاکستانی او هندي وګړي احساسات یې راخستې دي. په مقالې کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوالی کې چې باید دغه دومبخیزه پالیسي ختم کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.